द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2022 کال د جون 12 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی وای د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روانو امن خبرو اترو د کامیابیدو امکانات ډیر کم یا د نش برابر دي د پاکستان پیپلز پارټي ډلې مشر بلاول بھٹو زرداری هم ویلي چې د ترهګرۍ سره تړلې ټولې خبرې اترې او فیصلې دي په کار ده په پارلیمان کې وشي د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او ترهګرو ترمنځ په انخته کې د فوز یو عسكر وجل شوی دی د فوز ویاندې ادارې ISPR د اتوار په ورځ په بیان کې ویلي چې دا پیښه د شمالي وزیرستان د تاخیل سیمه کې رامنځته شوې ده او د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی وایي هیڅوک ندی خبر تر صوبه د هغه په ملک کې جګړه روانه وي خو دا ضرور ده چې یوکرینی فوزیانو په مشرقي یوکرین کې د روس مخنیولو سره د هغوی ټولې تمې ماتې کړې دي سرټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی وای د پاکستان حکومت او د تندروا ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روانو خبرو اترو د کامیابیدو امکانات ډیر کم یا د نش برابر دي د ایچ آر سی پی غړي زهرا یوسف د خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری د غیر قانوني ډلې ټي ټي پی سره د امن خبرو په لړ کې اندېښنو ته په جواب کې وویل فوز د دې خبرو مهمه غړې ده او د هغه په فکر د دې خبرو د کامیابیدو هیڅ امکانات نشته او دا چې دوانه اړهونه د دې خبرو د لارې ځان لا وخت برابرۍ د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو خبرو په حواله سره د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری هم د شنبه یا خالی پورس په اسلام آباد کې زرداری هاوس کې په یو ځانګړي غونډه کې ویلی وو چې د ترهګرۍ سره تړلې ټولې خبرې او فیصلې دې په کار ده په پارلیمان کې وشي په دې غونډه کې په ځانګړي توګه د ټي ټي پی سره د پاکستان د روانو خبرو په اړه بحث شوې ده بلاول بھٹو غونډې ته ویلي ډلې په حکومت کې د شاملو خپلو متحدینو مسلم لیگ نون او نورو سره خبرې کړې دي چې په شریکا سره د دې شخړې د حل او پرمختګ لار ولټي بلاول په یو ټویټ کې ویلي پیپلز پارټي د ترهګرۍ په مسله په ځانګړي توګه په افغانستان کې د ټي ټي پی او د ټي ټي پی د پرمختګونو پر وړاندې کې د لوړې کچې غونډه وکړه پیپلز ډله په دې باور ده چې ټولې فیصلې په کار ده په پارلیمان کې وکړې شي د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او ترهګرو ترمنځ انخته کې د فوز یو عسكر وجل شوې ده د فوز ویاندې ادارې ISPR د اتوار په ورځ خپل بیان کې ویلي چې دا پیښه د شمالي وزیرستان د تاخیل سیمه کې رامنځته شوې ده فوز ویلي د انخته په مقام امنیتي ځواکونو په مړانه مقابله کړې ده او د ترهګرو ځاله ور اړنګ کړې ده خدای ندی ویلی چې دین خطه کې وسلوالو ته سمر جوبله اوختیدا او کنه فوزوای سیمینا د ترهګرو د ختمولو لپاره د غلطه عملیات روان دي په سمدستي توګه د دې بریج زمواري چا په غاړه نه دا غستي خو په نسدي وختونو کې شمالي وزیرستان کې پامنيتي ځواکونو چې سمره بریدونه شوې دي هغه کې د زیاتره اپرا د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پی په غاړه غستیدا بلخوا د ترهګری او فوزی عملیاتو لوجې اتکاله وړاندې به کور شوې د افریدو سپا قام د 15000 نه زیاتې کورنۍ به سبا یعنی د ګل دورځې په 14 جون خپل کورونو ته د واپسی سلسله شروع کړي د کمی د پاره چې حکومتي کچه باندې انتظامات برابر شوې دي د حکومتي چارواکو په وینا هرې واپس اتلونکې کورنۍ ته به 10000 روپۍ ورکولو سره سره نور د امروزه استعمال ځینې شیان هم ورکول کېږي او ورسره با په متاثره علاقو کې ځینې د پرمختیا کارونه هم شروع کړی شي د ترهګرو په مالی ذرایو د پیسو په غیر قانوني لیګلو را لیګلو باندې نظر لرونکي نړیوالې ادارې FATF سلو رزنی غونډه با سبا یعنی د ګل دورزینه د جرمني سرخار برلن کې شروع کیږي دا لاول ځل دی چې د FATF غونډه په فرانس کې د تنظیم د مرکز په ځای د جرمني سرخار برلن کې کیږي په دغه غونډه کې د برخاغستو او د FATF سره خبرو اترو لپاره د پاکستاني او پلاوی به هم جرمني ته ځي او په پلاوی کې شامل د فاینانشل مانیټرینګ یونټ ډایرکټر جنرال لبنا فاروق مطبوعاتو ته ویلي چې پاکستان د خړ فهرست نه د وتلو فیصله وشوه نو بیا به د پاکستان مخې ته یو شمیر پړاو نه پراته وي هغه وای وسه پوری د پاکستان خبري خیروانی دي او د دې نزيات هغه دا وخصه نشي ویلې. مقامی میډیا د پاکستان د سرکاري زرايو د خلی وای د ځل په اف ای ټی اف کې د پاکستان پوزیشن خده او امکان خودل کیږي چې د دې غونډې څخه به پاکستان ته غوړه خبر تر لاسه شي. د یوکرین صدر ولادیمیر زيلنسکي وای هیڅوک نه دی خبر تر څو به دغه جګړه روانوي. خو دا ضرور ده چې یوکرینی فوزیانو په مشرقي یوکرین کې د روس مخنیولو سره د هغوی ټولې تمیمات کړې دي. د شپې ناوخته په خپل وینا کې صدر زيلنسکي وویل هغه په خپلو فوزونو فخر کوي چې په ډونبا سیمه کې د روس د پرمختګ مخنیولې ده. بلخوا د یوکرین چارواکي وای د فروری د روسي هفته راسي په تیرو درینی میاشتو کې د روسي ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زرونه زیات فوزیان وجل شوې دي. د ډیلی میل رسپانی د خبر تر مخه دا خبره د یوکرین د صدر سلاکار الکسی اریستوویچ په یو مرکه کې کړې ده او هغه ویلي دي چې هر ورځ تر سلو زیات یوکرینی فوزیان په جګړه کې وجل کیږي. د یوکرین چارواکي دا داوه هم کوي چې کلنا صدر ولادیمیر پوتین په یوکرین حمله کړې ده روس تر یوکرین درې چنده زیات فوزیان په جګړه کې بیللې دي. که څه هم روس د مارچ میاشتې راهسې په جګړه کې د خپلو وجل شوو فوزیانو شمیره نه ده یاد کړې خو یوکرین وای تر دیشتو زرو نه زیات روسي فوزیان یې وجلې دي. بلخوا ته د برتانیې استخبارات دا شمیره 15,000 ته نږدې یادوي چې د 1980 په لسیزه کې په افغانستان کې هم د هغه وخت د شوروي اتحاد هم دومره فوزیان وجل شوي وو. بلخوا امریکې د رواني جون میاش په سر کې د یوکرین سره د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت فوزی مرستې اعلان وکړو خو یوکرین وای لا هم فوزی مرستې ته ډیره اړتیا لري او د نورو ملکونو سره د نورو وسلو ورکولو په اړه خبرې کوي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
نو ریډونکو دا د وایس اف امریکا دیبا ده. مهم خبرونه تاسو د سمینا حسن نواریدل زبختور شایم ورزو د نن ورځې د مهمو رپورټونو په لور. د پاکستان خارجه وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری لخوا د تاریخ طالبان سره د ریاست د امن مذاکراتو او ترګری په شمول ټولو فیصلو پارلیمان کې کولو بیان ورستو. پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن هم ویلي چې د تحریک طالبان وسلواله ډلې سره د پاکستان د امن د مذاکراتو د کامیابی امکانات نشته، ځکه چې په تیرو وختونو کې هم د دوی په قول دغه مذاکرات ناکامۍ ښکار شوې دي. تفصیل د ډیور رادیو خبريال اورنګزیب خان په ریپورت کې.
پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان مینا دا د پاکستان ریاست او لا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ترمنځ روان د امن مذاکراتو کامیابی نه خو امکان شته او نه څه ګټه. ډیوه ریډیو لخوا د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن پخوانی مشر او موجوده غړي زورا یوسف لخوا شوی د تپوس چې پیپلز ګوند هم په دې مذاکراتو اندېښنې لري. جواب کې زورا یوسف ویلي دي وړاندې هم دغه شان مذاکرات شوی دي او اکثر له داسې مذاکراتو کې د پوز کردار لوی او مهم وي، خو د دوی نه دی خیال چې د زړه به دا مذاکرات کامیاب شي څنګه چې تیر وختونو کې نه دی کامیاب شوی.
رسمي فوج کا بہت بڑا رول ہے، مگر پہلے بھی اس طرح کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ اور نہ ہو سکتے ہیں.
زور یوسف وی روان مذاکراتو کې د پوز کردار زیات دی، وړاندې هم داسې مذاکرات نه دي کامیاب شوي او اوس هم د دې امکان ډېر کم دی. دواړه طالبان او پوز دغه مذاکراتو په ترڅ وخت تیروي. وړاندې د پاکستان خارجه وزیر او پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم په دې امن مذاکراتو اندېښنې ښودلې دي او ویلي دي د تحریک طالبان سره مذاکراتو او ترهګرۍ په خو په شمول ټول فیصلې باید چې پارلیمان کې وشي. وړاندې هم د پارلیمان ځینې غړو په دې مذاکراتو باندې دغه تنقید کړی دی چې پارلیمان دې نه بې خبره ساتل شوی دی. خبریال محمود جان بابر د پیپلز ګوند اندېښنو په حق لوي د مذاکرات تیر حکومت په وخت اکتوبر کال 2021 کې پیل شوی وو، خو موجوده حکومت چې ائتلافي حکومت دی، د حکومت مرکزی وزیر مریم اورنگزیب د دې ملاتړ کړی دی. محمود جان بابر وای،
پاکستان سره په کابل کې د مذاکرات وشو او هغه په هغه سیز فایر کې چې کوم هغه د یو غیر معینه وخت لپاره وزنډولو او ویل چې بس دا به دزبندي وي تر هغه وخت پورې چې تر څو پورې کله سره معامله بیا منځ کې خراب نه شي. نو هغه سره هغه وخت کې د پاکستان چې کوم د اطلاعات وزیر و هغه مریم اورنگزیب، نو هغه هغه یو بیان ورکو، هغه د دې ستاینه وکړه او هغه دا هم وویل چې دا هغه دا هغه مذاکرات دي چې نه صرف سویلین حکومت ملاتړ ورته حاصل دی بلکې د فوج ملاتړ هم ورته حاصل دی. او هغه وویل چې موږ ټول په دې باندې د پاره په یو سیم پیج باندې یو لکه ټول یو ځای یو او متفق یو. هغه وخت پیپلز پارټي غلی پاتې شو. دا په دریم جون باندې دا بیان ورکړو، د دې میاشتې په دریم تاریخ باندې بیان ورکړو او اوس وته ورځې بعد پیپلز پارټي د اړخه دا بیان راتلل. نو دا یو عجیب غوندې خبره ده. هغه وخت دی ولی اون ویل چې نه موږ دا نه منو.
پاکستان کې د بشري حقوقو فعالینو لخوا هم ریاست او قانون اگر زول شوی د ریګ طالبان ترمنز په دې مذاکراتو تنقید روان دي، ځکه چې پاکستان کې شوی د ترهګرۍ اکثر له لویو پیښو ذمواري د تنظیم قبوله کړې ده او پاکستان پوز دغه تنظیم پر ضد قبایلي سیمو کې یو شمېر پوځي عملیات هم کړي دي چې په نتیجه کې لکونو په شمېر ځایي خلک بې کوره شوي دي. اورنگزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورټ په لور. د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې په پوز وسلوال برید شوی چې پکې یو پاکستانی فوجي وژل شوی دی. د پاکستان صدر عارف الوی د دغه برید غندنه کړې او ویلي دي د ترهګرۍ د ختمولو پورې به د ترهګرو په ضد جګړه روانه وي. په شمالي وزیرستان کې په پوز د غبرید په داسې حال شوی چې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په ورستۍ خبرو کې د جون په لومړۍ ورځو کې دزبندي تر نامعلومه وخت پورې نور غزولې شوې ده. تفصیل د ډیو رډیو خبريال عدنان بیټنی د سیمینار علی غلې.
د پاکستان پوز ویلی وسلوالو سره د شمالي وزیرستان تخیل تحصیل سیمه کې نشته سوي. پوز دا واکړي وسلوالو بری تکلک جواب ویل شوی او په مواسره کې د وسلوالو ځلې په نقشه کړي. خو د ډزو په تبادله کې د پاکستان د پوز یو عسكر 25 کلن سپایي شازیب امتیاز چې تړاوي د پنجاب د پنڈی ضلع کوټلی ساتیان سیمه سره وژل شوی دی. د پوز په بیان کې وسلوالو د اوشت زیان په اړه سندي ویل شوی، خو ویلي تر دغه بری درسته علاقې کې لټون عملیات پیل کړی شوی دی. د دغه پیښې ذمہواري تر دې مهاله څه په غاړه نه ده اخستې. خو د پاکستان صدر اعظم ډاکټر عارف الوی د پوزي عسكر په ورنه خوښنۍ سرګندونه کړې او ویلي ملت د ترهګری په وړاندې ژمن دي او جګړه به تر هغه روانه وي چې ترهګری په بشپړ توګه لامن زوړل شوی نه وي. د جون په دویمه او دریمه هم د شمالي وزیرستان په تخیل تحصیل او منګلوتۍ سیمو کې په پاکستانی پوز بریدونه شوی وو. سپکشي پر لپسې دوه عسكر وژل شوی وو. همدارنګه د مئی په 14 او 13 نیټه هم په شمالي وزیرستان کې په پوز ځنمرګي بریدونه شوی وو. په شمالي وزیرستان کې د بریدونو په داسې حال کې چې د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي او د دغو خبرو وروسته ویل شوی تاریخ طالبان پاکستان د بل اعلامیې پورې به دزبند دی وي. د پاکستان پوز د جون په 14 او 18 نیټه هم شمالي وزیرستان حسن خیل سیمه کې عملیاتو په نتیجه کې د څلور وسلوال د وژلو دعوی کړې وي. په اسلام آباد کې د فاټا څېړنیز مرکز مشر منصور ماسید وایي دزبندي وروسته بریدونه کم شوي دي خو اودرتل نه دي. هغه ویل دا پیښه د پغوتا کوي چې دغلته یوازې تحریک طالبان پاکستان نه د وسلوال نور ډلې هم شتون لري.
د مئی ناچې د کې مرداس باندې وشو د سی ټی پی او د حکومت کا کمای پکښ راغلی دی خو راونه دي سپیشلی په نارت وزیرستان سے. دا شو کوي چې جن داسې ګروپس هم دي چې د سی ټی پی د غنا علاوه هم دته د نور خلک هم پریزنس راغی.
د عسکري څارو کار په د پاکستان د پوز په خواني افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وای د دې بریدونو د لارې ځنې وسلوالې ډلې د روانو خبرو پر اوسه متاثر کولو هڅه کوي.
ګیم سپایلر کردار دادی چې کوم د سولې عمل دی هغه ته نقصان ورسوي او په بدې تمادي پیدا کی. لیکن دا همگیرا نه دا دي کې نور ګروپونه غوم دي چې دا وی سره لا تر اوسه پورې هغه نمونه سول نه درشده.
بل لور ته کې طالبان پاکستان تنظیم بنسټګر او پخوانی مشر بیت الله مسجد ویډیو جاری کړي. په دغه ویډیو کې د افغان طالبانو مهم مشران مولا داد الله او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی هم د تحریک طالبان پاکستان جنگیالیو سره لیدل کېږي. طالبانو دا ویډیو په داسې حال جاری کړي چې حکومت سره د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب خبرې روانې دي. تحریک طالبان پاکستان ملک کې دنه یو شمېر بریدونو ذمواري په غاړه اخستې چې پکښې په زرګونو خلک وژل شوي. خو د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د افغان طالبانو حقانی شبکې سره نږدې اړیکې لري. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.
ګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د ترګری فوزی عملیاتو لوجې اته کال وړاندې به کور شوې د پریدو سپاه قام د 15000 نه زیات کورنۍ به سباله یعنی په 14 جون خپل کورونو ته واپس شروع کړي. د کمې د پاره چې په حکومتي کچه د وړاندې نه تنظیمات تر سره شوې دي. د حکومتي چارواکو په وینا هرې واپس تلونکو کورنۍ لبه 40000 روپۍ ورکولو ترڅنګ نور د امروزه استعمال زین شیان هم ورکول شي او ورسره په دغه جنگځپلی سیمه کې زین د ترقی کارونه هم شروع کړی شوی دي. د سپا کډوالو دغه واپسی په حق له نور تفصيل د ریډیو خبريال ابراهيم شنواري په ريپورت کې.
د سپا قومي مشرانو امنيتي مامورینو او د خیبر ضلع انتظامی ترمنځ د سینټ ډیپټي چیرمن مرزا محمد ابریدی په منځګړتوب شوی یو مهم غونډه نه پس د ګډ اعلان لمخه د باړې سپا قوم د 1500 نه زیاتو کډوالو کورونه واپسی به سبا یعنی په 14 جون پیل کولای شي او د حکومتي پلان لمخه به د 415 کورونه اولنۍ قافله سبا له پتیرا کې د سپا آبادی دروندي علاقې ته لګل شي. په دغه سیمه کې موجود امنيتي مامورینو او ضلع انتظامی چارواکو دغه خبره پخلای کړي چې د سبا کورونه واپسې د پاره واړه تنظیمات مکمل کړی شوی. د کومې بچ د امنیتي ادارو په شمول د باړې مرستیا کمشنر شهاب الدین صافي او د پی ډی ایم ای چارواکي څارنه کوي. سپا قومي مشرانو د حکومت دغه اعلان هرکلای کړی او دغه کام د خدمت خلکو میټي وغړي تورابلي د حکومتي اعلان ستاینې ترڅنګ د هغه ځینې مشکلات هم ذکر کوي کوم چې بدوی ته پسندستي توګه رامخه دی.
چې کوم د سابونه د موږ د کوم سي پوي د پوسه بورې د دریوندي د لوکي د واپسې مرحله را شروع کیږي. دا ته موږ په مثبت نظر باندې ګورو په خن نظر وته ګورو. اگر چې موږ کور وروندې هسپتال وروندې سکولم نشته د زراعت چې کوم وسیلې غټولي تبو شوې دي او د خلکو د وبو مسلې دي خو بیا هم اغه د موږ خپل وطن دی او خپل وطن ته موږ په تاګ باندې خوشحال یو رضا یو او دا موږ یو مثبت قدم ګڼو. وسرا وسرا موږ د کاپر تیرا د سپویو چې کومه متاثرینو کمیټې دوه دی هغه هم د کوششونه ستایو ځکه چې هغه هم د خپل واپسې لپاره ډېر ژوند حالې ځلې وکړلې.
د حکومتي شمیرو له مخه د سپا کم تقریبا 15,419 کورنۍ په کال 2014 کې د تیرا سنډاپال درې نغري ننګروسا سپیندرن سندنا دریوندی او شیخ ملی بابا علاقونه دغه تر موجود د غیر قانوني وسلواله ډلو غړو په ضد پوزي عملیاتو شروع کېدو نه پس د خپل کورونه کړي کړي وي او اوس اته کاله پس دوی له واپسلو اجازه ورکړې شوې. د باړې مرستیال کمشنر شهاب الدین صافي په وینا هرې واپسلونکو کورنۍ له 40,000 روپۍ ورکولو ترڅنګ هغوی له ځینې د عاجل ضرورت امروزه استعمال شیان هم ورکولای شي او ورسره دغه تل د یو مرکزی جمعات او دوه سکولونو په تعمیر هم کار شروع کړي شوې. د هغه په وینا چې د سپا دغه متاثر علاقو زیاتره کورنۍ انحصار په کر کروندو نو دغه تل د بخور نظام فعال کولو ترڅنګ په شمسي نظام چلوونکو ټیوبلونو هم لګولای شي. د سپا کم دغه واپسی په څو پړاو کې تر سره کولای شي. ابراهيم شنواري وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
نوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لیګل او رالیګل د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف سلو رزنۍ غونډه به سبا د جرمني سرخار برلن کې پیل کیږي. پاکستانی چارواکي د اف ای ټی ایف د دغه غونډې نه هیله مند دي، خو څېړونکي وایي پاکستان ته به د اف ای ټی ایف د خړ فهرست نه د وتلو دپاره د اکتوبر میاشتې پورې انتظار کول وي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس دغه آنلاین غونډه به د جون د 14 نه پیل کیږي او د جون تر 18 نیټې پورې به جاری وي. نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین پر ریپورت کې.
پاکستان د کال 2013 راهسه د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لیک د سار نړیواله ادارې اف ای ټی ایف په خل نوملړ کې شامل دي او دته تور فهرست د تلو څخه د بچ کېدو لپاره ویشنوکاتی کاریز پلان ورکړی شوی چې پکې د ترهګرو د مالی سرچینو وچول او د پیسو د غیر قانوني لیک د مخنیوي لپاره ځنې انتظامی او قانوني ګامونه اغستل وو. زای ټي وی چینل آج نیوز د پاکستان د سرکاري سرچینو د خلې لیکي چې په اف ای ټی ایف کې د پاکستان پوزیشن خدي او امکان خودل کېږي چې پاکستان تبه دغه غونډې څخه غوړه خبر ترلاسه شي. دا لومړی ځل دی چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس غونډه په فرانس کې د تنظیم د مرکز کس پرځه د جرمني سرخار برلن کې کیږي. د پاکستان لخوا د اف ای ټی ایف سره د مذاکراتو په پلاوي کې شامل د فاینانشل مانیټرینګ یونټ ډایریکټر جنرال لبنا فاروق مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي کدا ځل په دې غونډه کې د پاکستان د خل نوملړ څخه د وټلو پریکړه هم وشي، نو بیا به هم د دې څخه د وټلو لپاره پاکستان ته یو شمیر پړاوونه مخامخ پراته وي. اسلام آباد کې د سیړنیز ادارې ایس ڈی پی آی ډایریکټر عابد قیوم سلهری ډیوا توای زمپان پاکستان پاکستان اوس پین نوملړتا راوستل پکار دی او کدا سی وشول نو دا به د موجوده اتحادی حکومت لیا لاست راوړنه وی. هغه وای دا پاکستان سره مهمه ستونزه د لا قانون تنظیم جماعت داوه د مشر حافظ سید نیول وو. هغه ته اوس د پاکستانی عدالتونو لخوا سزا ورکړې شوې ده او نوملړ دا وخت په جیل کې بندي باندې او زنګنم چې اوس نور د پاکستان د اف ای ٹی ایف په خړ نوملړ کې د پاتې کېدو کم جواز شته، ولې چې پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په فهرست کې د شامل لا قانون ترهګر ډلو پر ضد هم عملیات کړي. ځای مطبوعات د پاکستان د ځنې سرکاري سرچینو د خپلې هیله خای چې سږ کال به د اف ای ٹی ایف یو پلاوی د پاکستان سفر کوي او د اکتوبر په میاشت کې د اف ای ٹی ایف د کاریز غونډې وروسته به د پاکستان نوم د خړ فهرست نه وښکل کیږي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په چارو نظر لرونکي خبريال شاباز رانا وایس اف امریکا ډیوا توای پاکستان په ویش نکاتی کاریز پلان عمل بشپړ کړي او دا پرستو کې چې ورته بل کم و نکاتی اکشن پلان ورکړي شو په هغه هم کار روان دی.
اف ای ٹی ایف کی طرف خود اپنے فیصلے سے اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے دو جو دو کی میٹنگز ہوئی تھی اس کی تو کچھ لوگ کلیئرلی پاکستان کی جو پروگرس ہے اس کو
هغه وای دی. اف ای ٹی ایف په تیر دو غونډو کې هم د پاکستان پرمختګ منل شوی ښکار دی، چې د پاکستان د تجارت وزیر سید نوید قمر 13 میاشت د یورپ د مهمو هیوادونو سفر هم کړی وو چې پکې نوم وړي په اف ای ٹی ایف کې د پاکستان د حیثیت په حواله د هغوی د پاکستان د دریز د ملاتړ لپاره د اماده کولو هڅې کړې وې. د جرمني خارجه وزیر هم په دې وروستو کې د پاکستان سفر په داسې حال کې کړی وو چې د اف ای ٹی ایف صدارت دا وخت جرمني په لاسونو کې دی. سیړونکو وایي که پاکستان د اف ای ٹی ایف د خل نوملړ څخه وځي نو دې سره به د هیواد نړیوال انزور خ او په هیواد کې نړیوالې پانګونې سي واشي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د شمیرنې سرکاري اداره وای تیرونی په ملک کې امروزه اګرانی 2.6% زیاته شوې ده، چې ورسره د کلیزه امروزه ګرانی رفتار هم نږدې 3% نور زیات شوې ده. کاروبار کوونکي وایي د تیلو د زیاتو بیو له وجې په ګرانی کې ورځ تر بلې اضافه کیږي، چې له امله یې د بېوزله خلکو د اخستو توان ختم شوی او نشي کولای چې خپل امروزه د خوراک څخه ضرورتونه پوره کړي. اقتصاد پوهان وایي د حکومت لخوا د پېټرولو او ډیزلو په بایو کې د زیاتوالي لامل ګراني زیاته شوې ده او وایي که د راتلونکو جولای میاشتې نه د پېټرولو ټیکسونه او د بجلی بای نور زیات شي نو ورسره به ګراني نور هم زیاتېږي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال ریاض حسین پر رپورت کې.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي ونیز گرانی 13.2 فیصد زیاته شوې او په امروزه حساب کلیز گرانی 3.98 فیصد ته رسیدلې. اداره وایي په تیرو درې کالو کې دا تر ټولو زیاته گرانی ده. اقتصادي پوهان وایي راتلونکي مالی کال کې د گرانی کچا د 15-30 فیصد پورې رسیدي شي. په مردان ښار کې د پرچون کاروباري غلام شاه وی ډیوته وایي د تیلو د بیو د زیاتوالي وروسته د بنیادي ضرورتونو د توکو بیې ورست تر بلی زیاتیږي او خلک توان نه لري چې په ګرانو بیو خپل د کور ضرورتونه پوره کړي.
لیټر ګټه چې د غوړو کمدن هغه په 550 روپو ته ورسېږي. تیل چې ګران شو هغه د 4200 باندې 24 کیلو دال رالو او دا چې دال ما چې کم دین هغه ګران شي کوم چې خچا ول د هغه په 270-280 روپو کیلو دا ټول چې کم دین هغه وخت هم په 550 روپو ته دی او اوس هم دا ولر دی په 550 باندې ولر دی چې کم دین د کیلو ګان د تړونو په اونه لراره.
دا په داسې حال کې چې مرکزی حکومت نړیواله مالیاتی ادارې څخه د پور ترلاسه کولو د پاره په پېټرول او ډیزلو رعایتونه واپس اخستی او په یو اونۍ کې د تیلو بیې 70 روپۍ لیټر زیاتې کړې. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلی پراتلونکو مالی کال کې به په پېټرولو او ډیزلو جنرال سیلز ټیکس او پېټرولیم لیوی ولګوي او د راتلونکو جولای څخه د بجلی په یو یونټ کې د 2 روپۍ زیاتوالی هم امکان دی. د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د سوشل میډیا د لارې وایي د پېټرولیم لیوی او سیلز ټیکس وروسته په ملکی کچا ګرانی باندې 10% زیاته شي. په دې حق لاده اقتصاد ماهر مبارک زیب خان وایي په نړیواله کچا د ګرانی او توانای د زیاتو بیو له وجې ګرانی زیاته شوه او په راتلونکو وخت کې د نورې ګرانی هم امکان دی.
په پېټرولو باندې با پېټرولیم ډیولپمنٹ لیوی هم لګیل کیږي او ورسره به پروټیکشن هم دوباره بحال کی دا غي اثر به هم په دې قیمتونو باندې پریوز نو په دغه لحاظ سره چې ګورو دا قیمتونه به نور مخکې زی.
د شمیرن اداره وایي په مجموعي توګه 13 په 55 خوراکي شیانو کې 33 خوراکي شیانو به زیاتی شي. د 15 خوراکي توکو به راکمې شي او د 14 خوراکي توکو په بیو کې څه بدلون نه راغلی. په یو اونۍ کې د ادارې په وینا الوګان 5% ټماټر 6% وړي 3% او دالونه 2% ګران شي. اداره وایي په غیر خوراکي شیانو کې پېټرول 14% او ډیزل 15% ګران شي. ریاض حسین وای اس اف امریکا ډیوا مردان.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي د دوی پوزونو د روس لخوا د مشرقي یوکرین قبضه کولو امیدونه دروغ ثابت کړی دي. نوموړي ویلي معلومه نه ده چې دغه جګړه به څومره وخت روانه وي خو وایي د دوی پوز د خپل خاورې په دفاع کې پوره مزاحمت کوي. د یوکرین د جګړې وروسته حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې د ډیوا همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د شپې په خپل ویډیو وینا کې زیلنسکی ویل چې د فخر کوي د اوکرين په محافظینو چا چې د روس د سرحد سره نږدې په دونیسک کې د روسي ځواکونو لار نیولې ده. د دونیسک په زیاتره سیمو د 13-18 کالو راهسې روس په لوا بیلتون خوخي قابض دي. زیلنسکی زیاته کړه چې روس د مئی د میاشتې په شروع ورځو کې ویلي وو چې په ټول دونباس به قبضه وکړي خو د جون میاشت شروع شوې ده او تر اوسه دوی دونباس نه دي نیولې. د جنگ په شروع کې د اوکرين د سرخار کایف په نیولو کې د ناکامۍ وروسته ماسکو توجه روسي ژبه ویونکو سیمه دونباس او د اوکرين جنوبي ساحلي علاقو د نیولو په لور خړله. دونباس اوس هم د اوکرين سره په ولکه کې دی خو په لند وخت کې د فیصله کون قبضه په ځای روسي ځواکونه د مشکت او یو اوږد جنگ ته خکیل شول. د دې یو وجه دا هم ده چې اوکرينی ځواکونه ته د مغربي ملکونو د خوا وسله ورکړل شو. اوکرین او روسی چارواکی وای مشرقی خار سیورودونس کې جګړه روانه ده. د بلتون خو خود خو د اعلان شوی د لوهانسک پیپلز ریپبلیکن مشر لیونارد پسیچنیک ولیدی په سنتی خار او په هغه کیمیاوي پلانټ کې چرته چې د روس د بمبارین عام خلکو پناه خسته ده دغلته اوکرینی ځواکونه موجود دي. پسیچنیک زیاته کړه چې سیورودونس په مکمل توګه نه دی آزاد کړل شوی او تور یې لګولې دي چې د ازو د پلانټ نه اوکرینی ځواکونه په خار بمباره کوي. د لوهانس گورنر د خالی پورس ویلی چې د روس د بمبارۍ نه پس په پلانټ کې اور لګیدل دي. د زیلنسکی تر مخه د هوا د جنوبي سیمې خیرسون د ځینو علاقو نه روس په شا دی کل شوې دي. روس د جنگ په شروع کې په خیرسون قبضه کړې و. ماسکو په خیرسون او نورو نیول شوو علاقو کې خلکو ته د روس پاسپورتونه ورکول شروع کړي دي. دغه تر روسی خبری خبرونه خبرول کیږي او د روس د سکول د نصاب د شروع کولو لپاره هم تیارې نیول شوې دي. زیلنسکی ویل دی چې دا معلومه نه ده چې جنگ به کله پای ته رسیږي، خو اوکرين ته هر هغه ګام پورته کول پکار دي چې روس په خپل کړلو ستومانه شي او د دې خلکو اوکرين د تبا کولو او د دې د خلکو د وجلو لپاره جواب دی کړی. د اوکرين چارواکي وایي په جګړه کې د اوکرين په مقابله کې روس ته زیاته مرګ شوبله اوریدل ده. په جنگ کې د شوی مرګ شوبله په اړه به طرفه او قوي شمار دا وخت د چا سره هم نشته. سنگاپور کې د دفاعي کانفرنس په محل د چین د دفاع وزیر جنرال وی فنغ ویل دي چې بیجنګ د روس او اوکرين ترمنځ د سولې د خبرو مرسته کوي او تمه لري چې امریکا او د ناتو ائتلافیان هم د زر تر زره اوربند اعلانولو لپاره د حالاتو سمول لړ کې د روس سره خبرې وکړي. فنغ ویل چې اوکرين ته وسله ورکوونکي ملکونه د سولې لار کې خنډان پیدا کوي او د دې مثال لکه په اور باندې تیل شیندل دي او زیاته کړه چې د جنگ پیل کېدلو راهسې چین روس ته هیڅ قسمه مرستې نه دی ورکړې. دوی ویل چې چین او روس ائتلافیان نه دي بلکې یو بل سره تعلق لري. واشنگټن کې د انسټیټیوټ فار دی سټډیز آف وار سیډنیز ادارې تر مخه د اوکرين استخباراتو ویل دي چې روس د جنگ اوږدولو منصوبه لري. انسټیټیوټ د اوکرين د قومي دفاع د ادارې د نائب مشر د خلی ویل دي چې ماسکو تر د اکتوبر د میاشتې پورې د جنگ خصولو پلان کړی، خو په ډونباس کې که کامیابی ترلاسه کیږي نو بیا کېدلی شي په دې کې لږ ډېر بدلون راوستي شي. د سیډنیز ادارې تر مخه د استخباراتو تر مخه داسې ښکاري چې کرملن په دې خبره پوه شوی چې په لږ وخت کې خپل اهداف نشي ترلاسه کولی، ځکه د پخوانو غلطو د سمولو لپاره دوی په پوځي اهدافو کې لږ ډېر بدلون راوستی دی. روس ته د لوهانسک پیپلز ریپبلک سفیر رودین مرشنک ویل دي چې د سیرودونیسک د کیمیکلو په پلانټ کې تر د 1400 پورې اوکرینی ځواکونه موجود دي. روس د عامو خلکو د پلانټ نه د وستلو لپاره د اوکرینی چارواکو سره رابطه کړې، خو وایي اوکرینی ځواکونه به هله پرېږدي چې وسله کېږدي او دوی ته تسلیم شي. همداسې صورتحال یو څو هفتې وړاندې د ماریوپول د سټیلو په پلانټ کې هم رامخته شوی و. کومو اوکرینی ځواکونو چې ځانونه حواله کړي وو هغوی بیا روس ونیول. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگټن.
ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا دیوا ده. د خیبر پختونخوا د ځنګل محکمې د صوبې په بیلابیلو ځنګلونو کې د اور لګیدلو او زیانونو په اړه رپورت تیار کړی چې تر مخه دغه اورونو لکبله د 14000 اکړه نه زیات ځنګلونه اغیزمن شوي دي چې زیاتره زیانونه هغه ورشوګانو ته رسولي، چرته چې د تاریخ انصاف لخوا د بلین ټریز پروژې د لارې بوټی نال پلی شوي وو. یاره دی د پاکستان تاریخ انصاف ګوند په خپل حکومت کې د صوبې په یو شمېر سیمو کې د بلین ټریز سونامي د منصوبې په نوم د 49 بوټو نالولو داوی کړی وي چې مخالفه ګوندونو دغه منصوبه ناکامه او لانجمنه ګرځولې وه. په دې اړه نور تفصیل د احسان محمد خان پر رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د ځنګل د حفاظت او سارنې ادارې دغه رپورت تر مخه په ځنګلونو کې د اور لګیدو مجموعي توګه 210 پیخي رامنځته شوي چې له عملې د ځنګل او ورشوګانو 14013 اکړه رقبې ته زیان رسیدلې. د خیبر پختونخوا د ځنګل د محکمې صوبایي مشر اجاز قادر ویوه ډیو سره خبرو په وخت وویل زیاتره اورونه په هغه برخو کې لګیدلې دي چرته چې د بلین ټری نامی پروژې د لاري بوټي نال کړې شوی وو. د د پوینا په دغه پیخو کې 1550 پیخي داسې دي چې خپل خلکو اورونه لګولي، 12 پیخي بیا د وچکالۍ د موسم له سبب او پاتې 103 پیخو پاړه په لټنې اوس هم روان دي چې علت یې معلوم کړي شي.
یہ مختلف جگہوں پہ آگیں لگ جاتی ہیں، جہاں پہ آگ لگتی ہے وہ ودن بعض اوقات دو گھنٹے میں بعض دو دنوں میں کنٹرول ہو جاتی.
دی وائی دغا دورونو پیخی د صوبے پہ بیا لبیا لبرا خوکے رامنس تکی گی، زنی دا سیوی چی یو سو ساتو کی کابو کلیشی او زنی بیا په اورزو کې دوی خابو کوي، خو چې کله یو ځای کې دغه اور خوریدو څخه بچ کړي نو په بل اورز بل چرته لګیدلې وي چې دغه پیخي د پخوانی قبایلی سیمو په شمول د صوبې په ټولو برخو کې رامنځته کېدو لړۍ اوس هم لا روانه ده. نوموړي په وینا دوی سره جدید مشینري، هلیکاپټر او نورو وسیلو کمې دي او مرکزی حکومت ته د دغه ضروري وسیلو د کمی په اړه خبرتیا هم ورکړي. د ځنګل د محکمې دغه رپورت ښایي زیاتره اورونه د ولسی اشتراک یا شخصي ځنګلونو کې لګیدلی چرته چې د بلین ټری سونامي پروژې د لارې نوې اونی بوټي نال کړې شوی وو. اجاز قادر په دې اړه زیاته کړه،
اگر هم کہیں کہ جی بلین ٹری سونامی میں اتنے نمبر آف ٹریز جل گئے تو وہ ٹریز نہیں ہوتے، وہ پلانٹس ہوتے ہیں نا، دو سال تین سال پانچ سال کا نا.
دے وائی دا بلین ٹری سونامی پروژې د لارې نال کړې شوی کوم بوټو ته زیان رسیدلې، دغه په ونو کې نشمیرل کیږي ځکه چې دغه د دوه دریو کلونو تنکی پوټي وو او ونه هغه وی چې په سونو فوټا لرګي وی پکې او خوره وره او سونو فوټا دنګواله لري. اجاز قادر زیاته کړه، د دې صورتحال په اړه په ولس کې د پوهنې لپاره کمپاین هم روان کړي او هڅې کوي چې ځنګلونه او ورشوګانې د دغه اور د زیانونو څخه بچ وساتي، او د دې مقصد لپاره د ضلع او ډیویژن په کچ ټیمان هم چمتو کړي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیبه ده. نننۍ ورځ یعنی د جون 12مه نیټه په ګرد نړۍ کې د ماشومانو نه د مشقت اخیستو په ضد د بیداری د ورځې په توګه لمانځل کیږي. پوهان وایي کوم هیوادونو کې چې قدرتي آفتونه راغلي وي، آبادی سیواوي یا د روزګار موقع پکې نه وي، هلته کې د ماشومانو نه په زیات شمیره کې کار روزګار اخیستل کیږي. په خبر پښتونخوا کې تیر کال د بنظیر انکم سپورت پروګرام په نظر پښتنه کې معلومه شوې ده چې ټوله صوبه کې وسل ویخت لاکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې نږدې 12% ماشومان مزدوریانې کوي. په ماشومانو د مشقت په ضد د نړیوال ورځې نور حال د ډیو خبريال عثمان خان په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
دولس کلن عزت الله د بلوچستان پسمانده ضلع پشین سره تعلق لري او پیښور کې د تیرو دوو کالو راسي د چایو په کیپای کې د روزانه په توګه تر 12 غنټو پورې مزدوري کوي. وایي دا عمر مې د مور پلار سره نږدې پاتې کېدو او د تعلیم دی، خو بې وسه د لاسه په مزدوري کولو مجبور یم.
دلته بس لوخې مزم چې خلک راشي بس دغه ناشته ورته ورکوم، سار پر و بجې راپورته شم، زما خصم پر و بجې بلیګم، پر و بجې بلیګم بارا غنټې دکته.
په خیبر پختونخوا کې په کال 1996 کې شوی سروي مطابق یو لسلکه ماشومان په صوبه کې په مشقت کولو مجبور دي چې عمرونه د اتل لس کالونه کم دي. په سروي کې ویل شوی چې په دې یو لسلکه ماشومانو کې د پخوانی قبایلی سیمو ماشومان نه دي شامل. عزت الله وايي کورنۍ د غربت سره مخ ته او سیمه کې د زیات غربت لامل اکثر ماشومان د پاکستان نورو خارونو ته ځي، اول ته خواري مزدوري کوي.
نشته بس غریبان دا غریبی د کنه مزه دا غریبی سره غلی نه ان ته سکولونه دې شته زما بجن ټول مشمان چې دی اکتل یا کراچی یا استانبول یا دلیره غلی دې کنه.
د ماشومانو د حقوقو کارپوهان وايي پاکستان کې د کوچنیانو د حقوقو په اړه د نړیوالي رورولۍ زیاتره شرطونه د قانون سازۍ تر هده پوري پوره کړی شوی. په سلور وانه صوبو کې د ماشومانو نه مشکت اغستو پر ضد قوانین او اړوند اداري جوړ کړی شوی، خو د ماشومانو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکې فعال عمران ټکر وايي دغه قوانین عملی کولو کې لوی خندان شتون لري چې پکې تر ټولو لوی علت د وسایلو کمی دی.
لاز امپلیمنٹیشن غټه مسله چې دا نو په ټوله دنیا کې کتا وګورې چې کم لاز راشي قوانین راشي نو جغله ته بجټ ورنه کې، ته غله وسایل ورنه کې، فاند ورنه کې، ناغه قوانین چرته عملی کیږي نه او کاملی کیږي ناغه خپل فواید مخه ته نه وروړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقوقو اداره یونیسف په خپل ریپورت کې وایي په ټوله نړۍ کې 14 کروڑ ماشومان مزدوري کوي او پاکستان کې زیاتره ماشومانو نه د خښتو په بټو کارخانو هوټلو او ورکشاپونو کې کار اغستل کیږي او ورته ډیر کم اجرت ورکول شي. د ماشومان د حقونو فعالان وایي مشکت کوونکې ماشومان اکثره د کار په ځایونو کې د جسمانی او جنسي تشدد ښکار کیږي. باید چې پام ولس کې په دې اړه پوهاوی راوستل شي چې ماشومان د جنسي زورولو او مشکت وژغورل شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
قدرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ودا. په بلوچستان کې د کمیونټي سکولونو استادانو احتجاج کړي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی له 13-15 کالو راسه په ارزي توګه باندې نوکریانه کوي، په کار د چې حکومت د دوی ارزي نوکری په خکی. تفصیل د ډیور رادیو خبريال حمید سمسور په خپل رپورت وړاندې کوي.
دا په کوټه ښار کې د کمیونټي سکولونو استادان دي چې پر سړکونو باندې احتجاج پیل کړی دی. دوی د کوټي له مطبوعاتو کلب څخه تر بلوچستان اسمبلی پوری لاریون وکړي، په کوم کې چې ښځې او ماشومان هم ګډون درلودي. د کمیونټي سکول ټیچرز اتحاد یوي چې دوی له 2005 څخه تر اوسه پوری پارځي توګه باندې دي. دوی د خپل ملازمتونو د مستقل کېدو غوښتنه کوي. وی چې حکومت و دوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه کوي.
2007 څخه جوینا ټیچر لګي بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن
له کال 2009 څخه استادان ګمارل شوی یو په بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن کې مستقل کوي مینا ارزیو احتجاج هم لدی سو وکاو.
دوی د بلوچستان اسمبلی مخې ته احتجاجي ناسته هم وکړه. د بلوچستان د تعلیم د څانګې صوبایي وزیر نصیب الله مری ویل چې کمیونټي سکولونه د صوبایي حکومت نه بلکې د گورنر تر واک لاندې دي.
اکټ پاسی نه وای، اکټ یې پاسو کا
تر اوسه پورې دا قانوني ماده نه د منظور کړی شوی چې کله اکټ پاس شي بیا کابینه ته ځي، بیا به اسمبلی ته راځي. په دې کې خو به وخت لګي.
په 2009 کې د نړیوال بینک او د پاکستان حکومت په ګډه باندې د 2 کال لپاره د ماشومان کمیونټي سکولونه پرانستي وو چې په ټوله بلوچستان کې پارځي توګه باندې نه نیم سوه ښځې او نارینه استادان ګمارل شوي وو. د بلوچستان د یونیسف پروګرام منیجر نکیب الله ویي چې دلته یو شمېر ماشومان له تعلیم څخه بې برخې دي.
دا ټیم د اندازې مطابق 100,000 کشنیان چې دی هغه د ننه دي او تقریبا د غونه کشنیان چې دی هغه د سکولو څخه باندې دي. د دې ډیر وجوهات یو کلمې در ټول چې سنگل ټیچر سکولز دی معیاري تعلیم هغه رقم نسته، بیروزګاری زیاته ده، غربت زیات دی او داسې ځایونه دي چې حالته سکولونه نسته. نو په دې وجه هم ډیر کشنیان چې دی او دلته لټریسي ریټ هم کم دی. نو په دې باندې هم د کشنیانو د سکول رسټ چې دی هغه یو چیلنج دی. دا ټیم او ک پرایمری سکول ستا نو بیا میډل سکول چې دی هغه 6 کیلومتره دور دی، یعنی وختي ودونه دي، دغه یو غټ چیلنج دی. پیرنټس هم د لږ او د غربت ته وجه بچانې ډیر وی هغه په ګردو کې بچانو باندې چې دغه تعلیم نس کوي. نو لیازا اول دی الکوانت پریفر ور کې بیا بعد کې انجن په دې باندې هم جوړه پاتې وي.
صوبایي حکومت وی چې اوس دوی د پخوا په پرتله باندې د تعلیم د څنګ مالی بودیجه زیاته کړې ده چې په جنس دو کې به د تعلیم یو شمیر ستونزې اواری کړل شي. په بلوچستان کې ټول ټال 2000 کلی دي. تر اوسه پورې یوازې په 4000 کلو کې پرامري سکولونه موجودیت لري. د تعلیم د څنګ مایرین وی چې دلته دنجونو سکولونه ډیر کم دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
درمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا همکار سردار علي ټاکر نن د یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې ریپورت تیار کړي. راځي چې واورو سردار علي ټاکر نن د کم شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه په خپل ریپورت کې څه ویلي.
خو ګوریدونکو، نن به د سره د یو بل شاعر په حواله خبرې کوو. د دې شاعر نوم دی عبدالسلام. پروفیسر عبدالرضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د عبدالسلام په حواله لیکي چې د عبدالسلام د پیښور د جن حالات په تیرو کې پټ دي. فقط د یو غزلې د یوې قلمي نسخې په حاشیه باندې بیا موندې شوې ده. دا منظوم قلمي کتاب د طب په حق لدی چې په 1200 او 1800 هجری کې لیکل شوې ده او په پښتو اکیډمۍ په خاور یونیورسيټي کې په سلسله وار نمبر 1200 او 2300 باندې موجود ده. په اخر کې لیکلي موسازه تپا مومن کې دې شي چې عبدالسلام هم د دغه تپی وی او په قام مومن وی. د غزل نه دا معلومیږي چې خ علم شاعر او د پښتو د قادر الکلام شاعرانو په صف کې راتلی شي. خپل قلمي واردات ډیر د سوز ډک انداز کې بیان کړی دي. محترم حبیبی صاحب په خپل کتاب پښتانه شعرا دریم ټوک په 1803 مخ د یو بل شاعر ذکر کوي چې دا غنوم هم عبدالسلام دی، خو د اغه سره ملا لیکل شوی دی. ملا عبدالسلام د قندهار د مشهور او پیاوړو شعرا څخه چې په قرض نومي کلی کې اوسېدو، نو زکا په قرضه ملا عبدالسلام باندې مشهورو. د پیدایش نیټه تقریبا 1200 هجری ده او وفات په 1186 کې په قندهار کې شلو، هدیره په قرض کې ده. د پټ ستوري عبدالسلام او ملا عبدالسلام دا دوانا بدل بدل شاعران دي او د پټ ستوري عبدالسلام د ملا عبدالسلام نه مخ کې تیر شوی دی. نو راځي چې د کلام د نمونه وورو. د هجران لډیر غم شوم هلاک چې اشنا را سره جوړ کړلو پس خا، ما غوښتل په دعا او لخپل خدایا ولیدم په هجران کړو گریبان چا او کاش کنوی اشنا شویل اول، کاش کنوی اشنا شویل اولا یا می منتی پا تفلی که وی حلاق او ز پا بحر دا اسیان که حسی ڈوب شم، ز پا بحر دا اسیان که حسی ڈوب شم، پا آزاو که می یو هم نشت دے پاک او ما گمان کرو، ما گمان کړو چې اشنا می ډیر سنگین دی، ما گمان کړو چې اشنا می ډیر سنگین دی، اوس معلوم شو چې کچه دی ډیر لخا، ما وی یو رنگ بوی ځان می پر شیدا کړو، خبر نوم د پاس زرو پکلا سو بوی د غم ابیات عبدالسلام، سو بوی د غم ابیات عبدالسلام، چی دن لری تو هم مل ربا. فگوری دون کو پرتلون کی پروگرام کی بدے یو بل نوی شعر سرستاسو پا خدمت کی حضریگم. اس ما سردار علی ٹکر لی اجازت راکے پلوے لام سپارم او خجون در تغوارم.
حضر منو ریدون کو دا دا وائس آف امریکا دیوا دا دا وائس آف امریکا دیوا خبری خبرونا دا واشنگتن ڈی سی ناوری. په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداري د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او تاسو د پاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی دی.
د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نیټ پرایس واشنگتن کې اخباروالو ته ورکړی خپل یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو افغانستان کې د هیواد د اقتصادي مسلو د اوارولو او په ملک کې د یوې کوټلي عملدارۍ د قائمولو په ځای خپل ټول پام د خزو د چقولو د پالیسو اختیارولو ته ګرځولې دي. خاغلی نیټ پرایس دا بیان په مئی کې د طالبانو لخوا په خزو باندې عامو زینو کې د خپل مکمل ستر کولو او د بورقو په سرولو په حق له جاری کړی او مان نه پاسور کړی دی. د طالبانو دا فرمان د دې خبري انډیا دا چې دوی شل کال وړاندې د خپل تیر دور سختو پالیسو ته واپس روان دي. د طالبانو په فرمان کې خزو ته دا سخت وینا هم شوې ده چې تر سو پورې ډیره مجبوری نیوي نو د کورونو دننه دی وسی. که خزو د طالبانو د دې حکم خلاف تیاو کا نو د دوی سړو ته به صداګانی ورکولې شي. دې سره په خزو او نارینو دواړو کې ویرې ترهې خوري شوې دي. طالبانو خپل دا فرمان په مارچ کې د شپږم گریډ نه د پورته جنکو سکولونو ته پتلو د بندیز ګولو نه پس جاری کړی دی. د خارجه چارو د محکمې ویان د نیټ پرایس دا بیان د نړیوالې برادرۍ فکرمندو سره په سمون کې دی. کمی چې نړیوالې برادرۍ د ښځو او د جنکو په باب له د طالبانو په تازه پالیسو ښکاره کړی دی. افغانستان د پاره د امریکای خصوصي استاذي ټام ویسټ په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د خزو په باب له د طالبانو پالیسۍ د بشري حقوقو پر ضد دي او په دې باندې نړیواله برادرۍ سره د طالبانو تعلقات خرابيږي. د متحده قانون لوی سیکرټر انټونیو ګوټرس خپل یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو فرمان ډیر په فکر کې اچولې دي. د طالبانو ته په سخت سره ویلي دي چې د افغان زنانو او جنکو په باب له خپل کړی لوزونه پوره کړي. د خارجه چارو د کمی ویان نیټ پرایس خپل بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په تیر اگست کې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه پس دوی بین الاقوامي ګوندې او افغان اولس سره لوس کړو چې د خزو او د جنکو د حقونو به خاطر کوي. د زیاته کا چې امریکا په خپل اتحادي او ملګرو ملکونو سره په شریکه په طالبانو زور وروړي چې په خپل لوزونو ودرېږي. د نوروي چې موږ دا معامله طالبانو سره مخامخ هم واره کړی و. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیرې لنډا تامس گرینفیلد د مای په اتم تاریخ سی ان ان سره د خبرو کولو په موقع ویل دي چې موږ د افغان زنانو په حق کې د خپل طرفه هر ممکن سکړی دي خو بیا هم په طالبانو باندې د دوی پنا کړدو برابر غوونه کوو. دی دا خبره هم په ګوته کا چې د طالبانو دا تازه عمل د افغان زنانو په حق کې زموږ د هلو زلو د زیاتېدو باعث ګرځېدلې دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نیټ پرایس خپل بیان کې دا خبره هم په ګوته کا چې امریکن نن هم افغان اولس له د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکي ملک دی او موږ به افغان اولس سره نیغ په نیغه امداد جاری ساتو. هر څوک طالبان په خپل لوزونو پوره کولو کې پاتې راغلي دي. البته موږ به دا امداد افغان اولس له په داسې طریقه رسو چې فائده طالبانو ته ونه رسي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
دا د وی او ای ډی وخت پرونه ده.
که موبایل فون، آیپډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده
voadiwa.news.com.
ټوئیټر @voadiwa.
هیر یې نکړئ. د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا ډي و ریډيو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډي وا خبري خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2022 کال د جون 12 نیټه ده. د ډي وا خبري خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی ویم. تازه او مهم خبرونه او مهمو موضوعاتو تفصيلي ريپورتونه به په دې خبري خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښي د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن HRCP وايي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روانو امن خبرو اترو د کامیابیدو امکانات ډیر کم یا د نش برابر دي. د پاکستان پیپلز پارټي ډلې مشر بلاول بھٹو زرداری هم ویلي چې د ترهګرۍ سره تړلې ټولې خبرې اترې او فیصلې دي په کار ده په پارلیمان کې وشي. د افغانستان سره په پوله پرتا د خیبر پختونخوا قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او ترهګرو ترمنځ په انخته کې د فوز یو عسكر وجل شوې ده. د فوز بیان د ادارې ISPR د اتوار په ورځ خپل بیان کې ویلي چې دا پیښه د شمالي وزیرستان د تاخیل سیمه کې رامنځته شوې ده. او د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي وايي هیڅوک ندي خبر تر څو به د هغه په ملکي جګړه روانه وي. خدا ضرور ده چې یوکريني فوزیانو په مشرقي یوکرين کې د روس مخنیولو سره د هغه ټولي تمې ماتې کړې دي. سټکې تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصيل. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی وای د پاکستان حکومت او د تندروا ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روانو خبرو اترو د کامیابیدو امکانات ډیر کم یا د نش برابر دي. د ایچ آر سی پی غړي زهرا یوسف، د خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری، د غیر قانوني ډلې ٹی ٹی پی سره د امن خبرو په لړ کې اندېښنو ته په جواب کې وویل فوز د دې خبرو مهمه غړې ده او د هغې په فکر د دې خبرو د کامیابیدو هیڅ امکانات نشته او دا چې دوانه اړهونه د دې خبرو د لارې ځان لا وخت برابرۍ. د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو خبرو په حواله سره د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری هم د شنبه یا خالی پورس په اسلام آباد کې زرداری هاوس کې په یو ځانګړي غونډه کې ویلی وو چې د ترهګرۍ سره تړلې ټولې خبرې او فیصلې دې په کار ده په پارلیمان کې وشي. په دې غونډه کې په ځانګړې توګه د ټي ټي پی سره د پاکستان د روانو خبرو په اړه بحث شوی دی. بلاول بھٹو غونډې ته ویلي ډلې په حکومت کې د شاملو خپلو متحدینو مسلم لیگ نون او نورو سره خبرې کړې دي چې په شریکه سره د دې شخړې د حل او پرمختګ لار ولټي. بلاول په یو ټویټ کې ویلي پیپلز پارټي د ترهګرۍ په مسله په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ټي ټي پی او د ټي ټي پی د پرمختګونو پر رڼا کې د لوړې کچې غونډه وکړه. پیپلز ډلا په دې باور ده چې ټولې فیصلې په کار ده په پارلیمان کې وکړې شي. د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو ترهګرو ترمنځ انخته کې د فوز یو عسكر وجل شوې ده. د فوز بیان د ادارې ISPR د اتوار په ورځ خپل بیان کې ویلي چې دا پیښه د شمالي وزیرستان د تاخیل سیمه کې رامنځته شوې ده. فوز ویلي د انخته په مقام امنیتي ځواکونو په مړانه مقابله کړې ده او د ترهګرو ځالې ور اړنګ کړې ده. خدای ندی ویلی چې دین خطه کې وسلوالو ته سمرګ جوبله اوختی ده او کنه. فوزوای سیمینا د ترهګرو د ختمولو لپاره د غلطه عملیات روان دي. په سمدستي توګه د دې بریډ ذمہواری چا په غاړه نه داغستي خو په نږدې وختونو کې شمالي وزیرستان کې پامنیتی ځواکونو چې سمره بریډونه شوې دي هغه کې د زیاتره اپرا د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پی په غاړه غستي ده. بلخوا د ترهګرۍ او فوزي عملیاتو له وجې اته کال وړاندې بې کوره شوي د افریدو سپا قام د 15,000 نه زیاتې کورنۍ به سبا یعنی د ګل د ورځې په 14 جون خپلو کورونو ته د واپسۍ سلسله شروع کړي. د کمی د پاره چې حکومتي کچه باندې انتظامات برابر شوي دي. د حکومتي چارواکو په وینا هرې واپس اتلونکې کورنۍ ته به 80,000 روپۍ ورکولو سره سره نور د امروزه استعمال ځینې شیان هم ورکولای کیږي او ورسره با په متاثره علاقو کې ځینې د پرمختیا کارونه هم شروع کړی شي. د ترهګرو په مالی ذرایعو د پیسو په غیر قانوني لیګل را لیګلو باندې نظر لرونکي نړیوالې ادارې FATF څلور ورځنی غونډه با سبا یعنی د ګل د ورځې نه د جرمني سرخار برلن کې شروع کیږي. دا لاول ځل دی چې د FATF غونډه په فرانس کې د تنظیم د مرکز په ځای د جرمني سرخار برلن کې کیږي. په دغه غونډه کې د برخه اخیستو او د FATF سره خبرو اترو لپاره د پاکستاني او پلاوی به هم جرمني ته ځي او په پلاوی کې شامل د فاینانشل مانیټرینګ یونټ ډایرکټر جنرال لبنا فاروق مطبوعاتو ته ویلي که پاکستان د خړ فهرست نه د وتلو فیصله وشوه نو بیا به د پاکستان مخې ته یو شمیر پړاونه پراته وي. هغه وایي وسه پورې د پاکستان خبرې خیروانی دي او د دې نه زیات هغه دا وخت نه شي ویلي. مقامی میډیا د پاکستان د سرکاري زرایو د خولې وای د ځل په FATF کې د پاکستان پوزیشن خده او امکان خودل کیږي چې د دې غونډې څخه به پاکستان ته غوړه خبر تر لاسه شي. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي وای هیڅوک نه د خبر تر سو با دغه جګړه روانوي. خدا ضرور ده چې یوکريني فوزیانو په مشرقي یوکرين کې د روس مخنیولو سره د هغه ټولي تمیماتي کړي دي. د شپې نه وخته په خپل وینا کې صدر زيلنسکي ویل هغه په خپل فوزونو فخر کوي چې په ډومبا سیمه کې د روس د پرمختګ مخنیولې ده. بلخوا د یوکرين چارواکي وایي د فروری د روستي هفته راسي په تیرو درېنی مو میاشتو کې د روسي ځواکونو په بریدونو کې تر 100,000 نه زیات فوزیان وژل شوي دي. د ډیلی میل ورسپانې د خبر تر مخه دا خبره د یوکرين د صدر سلاکار الکسی اریستوویچ په یو مرکه کې کړې ده او هغه ویلي دي چې هر ورځ تر 100 زیات یوکريني فوزیان په جګړه کې وژل کیږي. د یوکرين چارواکي دا داوه هم کوي چې کلنا صدر ولادیمیر پوتین په یوکرين حمله کړې ده روس تر یوکرين درې چنده زیات فوزیان په جګړه کې بیللی دي. که څه هم روس د مارچ میاشتې راهسې په جګړه کې د خپلو وجل شوو فوزیانو شمیره نه ده یاد کړې، خو یوکرین وای تر 1500 نه زیات روسی فوزیان یې وجلی دي. بلخوا ته د برتانیې استخبارات دا شمیره 15000 ته نږدې یادوي، چې د 1980 په لسیزه کې په افغانستان کې هم د هغه وخت د شوروي اتحاد هم دومره فوزیان وجل شوي وو. بلخوا امریکای د رواني جون میاش په سر کې د یوکرین سره د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د فوزی مرستې اعلان وکړو، خو یوکرین وای لا هم فوزی مرستې ته ډیره اړتیا لري او د نورو ملکونو سره د نورو وسلو ورکولو په اړه خبرې کوي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202205003.